ستړي مشي د مشه دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخه او د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن رحمریز ملګرتیا کوي د شبقدر تحصیل په کچرو کې ځانمرګي 14 د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات اهم لرو د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه مشالونه واوري خپل خبرونه د بشیر غواخنه
لومړی د خبرونو سر ټکی په شبقدر کې د ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دوی دغه صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي او امریکا له افغان طالبان غوښتي چې د سولې د خبرو سره یوځای شي د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 200 ته ورسید د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي د پیښې یو اني شاهد مشال ریډیو ته نن ویل د چارسدی د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په وژل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا شامل دي د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی دوه هفته وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډي ته وویل چې دوی د تعلیم د امولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي عوامی نیشنل ګوند وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځ وړلو پر ضد کاروایانې وکړي د یاد ګوند ایوې مشرې او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلی هغې زیاته کړه چې په پنجاب کې موجودو وسلوالو خلاف باید کاروایی وشي یاد دوي چې څه موده وړاندې د پاکستان یوې استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو یا IB مشر سینټ وی کمیټه ته په پنجاب کې د وسلوالو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې تړاو یو شمېر کسان نیول شوي هم دي امریکا له افغان طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي که نه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې سلا دی چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي د یادونې وړ دا چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین سازو په دې روسیو کې په کابل کې څلور اړخیزه غونډه کړې وه او پکې ویلي وو چې د مارچ د میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په اسلام آباد کې نیغ په نیغه د سولې خبرې وشي خو طالبانو له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم او IC دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په یاد غونډه کې د دې هیواد نمایندګي یا استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي هلته د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د 9 غړو هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو ملکونو او نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او IC د مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په هکله خبرې کړې دي عراقی چارواکی وای د دې هواد سر خار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چودنه کې لکتر لگا وڅل وخ کسان وژل شوی او ګڼ شمیر نور ژوبل شوی دي. پولیس وای برید کوونکی د بغداد په جنوب کې حالا ښار ته د نوتو په لار د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یو امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسوال ډلې یادایش د دې حمله ذمہواري منلی ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار شامل دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړی چې په دې چاودنه کې له 60 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خواوشا 500 ګاډو ته پکې نقصان رسېدلی دی. نن د یورپی یونین مشران په برسلس کې په یو سر مشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین 28 غړي هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. دا تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شوی و چې انقره د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د ګواښونو باوجود ګډ پوځي مشخونه شروع کړل. ویل کېږي چې دا تر ټولو لوی مشخونه دي. د پوځي ذرایعو په حواله ویل شوي چې په دې مشخونه کې د جنوبی کوریا 3,00,000 پوځیان او د امریکا 15,000 ځواکونه برخه اخلي چې د راتلونکې میاشتې تر پایه پورې به جاري وي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان من کویلی دا مشخونه د تېر کال نه 2 چنده زیات بللی دي. بلخوا شمالي کوریا ګواښ کړی چې که یاد دواړه اتحادیان دغه مشخونه پر مخ بیایي نو پینګ یانګ به په خپله دفاع کې وار له مخه اټمي حملې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ 149 روپۍ او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 270 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28. په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر ګواخ او د موسم او د کرنسو بیې درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دالي. نن سحر د شبقدر په کچرو کې 14 12 کسان وجلی او 22 نور ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې د امن خبرو ته کینی. د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي که خیبر پختونخوا سره زم شونو صوبه به ډېرې مالی ګټې ترلاسه کړي.
15 میلیون نه زمونږ آبادی زیاته ده نو په دې وجه باندې چې مونږ اول صوبې سره زم شو نو صوبې ته هم فایده ده. هندسي وارډ کې به حساب ته زیاته ملاویږي.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې ونی د خبرونه مشالونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. او که تاسو غواړئ چې زمونږ د خبرونه اوسنۍ او د دین مخکې خبرونه هم ووري، مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سحر د شبقدر په کچرو کې یو ځانمرګي برید شوی. په دغه برید کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. په دې اړه باندې تفصیل د پیښې د ځای نه شانواز ترغزی راکړي.
د شوقدر پولیس وای چې یو ځانمرګ برید کوونکی چې کوم مهال عدالت ته نه ووت، نو اولی ډزې وکړې او وروسته یې چاودنه وکړه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول اته تنه مړه شول. یو تن چې د عدالت نه بهر موجود و، شاهروم خان نومیږي، او وای
دومره شدید درز و چې د هغې اړه انتخاب تاسو نه شئ کولای چې ټول بازار
او صوبائی وزیر سکندر شیرپاو د مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې وویل
دلته کې شبقدر کچرو کې خودکش بمبار راغلی او غزان لزولې دي. دا خوست لا انویسټیګیشن روشن بیا په پته لګی چې ټو سون ټو سی چې څه دغه دي. او اوبیسلی دا واټ ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي.
د 14 ورستو د شوقدر تحصیل کمیټې غړي او ځای ولست 14 ځای ته ورورسیدل او زخمیانی روغتون ته ورسول. د یادې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شانه وپوښتل چې د سمو دو راهیسې وسلوالو شبقدر، چارسدې، مردان دغو سیمو ته مخه کړې او په دې نږدو کې دغلته ډېرې چاودنې شوې دي، نو د دې وجه څه ده او وسلوالو ولې په دغو سیمو باندې زیات تمرکز کړی؟ نو بریګیډیر محمود شاه وایي
تقریباً
بریگیڈیر صاحب تاسو سے گنائی چی د ضرب عذاب عملیاتو کمی کامیاب ہو تمنگ کتو تاسو نہ گنائی چی آگا غیر حقیقی وی
نہ اندازی خبر نه را بلکه هغه وخت کې کوم حالات وو زموږ په قبایلي سیمه کې هم دي نهستو او دا یې کول دی اوس په افغانستان کې ناستی او افغانستان کې چې کوم دی بیماری پاکستانی شي اخیستی.
بریګیډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزی حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچي چې هغوی پکې ناکامه شوي؟
دا هم ضروري ده چې د خپل امنیتي کارکردګي ده دا نور بهتره شي. د افغانستان خوب کې به خوده کېږي او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل تعریف کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغوی خپل استقاله بدله شي یا به د هغې مرض کم دې نور قوتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرض کې د خپل سکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شبقدر چاودنی ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې او په دغه چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو په هم د قبایلي سیمو په اړه یو بلې موضوع ته راګرځوم. که څه هم دا مهال د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه تاوده بحثونه روان دي، خو آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې دغو سیمو ته ځانګړی حیثیت یا خیبر پختونخوا سره ضم کېدل او یا یو با اختیاره کونسل جوړ کړل شي؟ په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د تیرو څو میاشتونو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزی انتظامی بهیر دی ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو دا څه خبره نشته چې الته کې اولته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدی شي. بلکہ زب تاسو ته وایم چې دا کمزے کې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبی وزیرستان کې دومره قدرتی زیر می دی چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلوئټ کړی شي او ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دا رو باسل شي، دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک ایکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریز د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا انټی سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی د امولنه امداد بیرونی امداد پاکستان راغله وو پټ د گورنمنٹ هاوس ته پر امریکای ورکړي دا اولنې امداد پاکستان ته، نو د پاکستان سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سرا او نور بینکونو سرا معاہدے ہوشوی کہ لانگ ٹرم سافٹ لونز بور گئی، نو آغا دا سٹیٹ جوڑے دل شروع شو. دا سٹیٹ دا جوڑے دو صرف ٹیکس ذریعہ نوی، دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم وی چے دا پاکستان حکومت آگے تا یو بجٹ ورکی کہ دے کے بتا سو منگ تا واپسی کوئے ہیں آگا دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروں نا ملکوننا قرضے اخستے شی، دا آگے سارا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودی شی دمرا وقت پورے بتا سو تمرا کم ٹیکس ورکوے دا آگے نا پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ورکوے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چی دا قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نیوازی پا اقتصادی توگا ممکن دے، بلکہ دا بدلون با پاکستان تا گنش میر اقتصادی گٹے ہم ورو بخی.
15 ملین زمونگ آبادی زیادہ دا، نو پا دے وجہ بانے چمونگ کا خور اول صبح سر زم شو نو صبح تم فائدہ دا ان ایف سی ایوارڈ کے بحیثہ ہوتا زیادہ ملاوی جی کموم زم تا صبح شوم نو ان ایف سی ایوارڈ کے جی ہم ممتا بخپلا حصہ ملاول شوری شی یا زمو کو بارڈر چکم ان کم دے واغا لیگلائی شی قانونی شی جی آغا زما پا اندازہ بانے کم سے کم دو رز دلسو کرور رکونا زیاد رازی چی 3 ارب روپے میاشت شوا دا کال شکل درس ارب روپے شوی.
دا قبائلی سیمو دا انتظامی حیثیت دا بدلون پاڑا دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا سرتاج عزیز پا مشرائے کے یو اعلی سطحی کمیٹی جوڑا کڑے چی دا محال دا بیلا بیلو قبائلی سیمو دا سیاسی پارلیمانی او مدنی ٹولنے استاد و سرا ملاقاتو نکوی او دا حقوینا پا دے لڑکے تجاویز را ٹولوی.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو سنگ جتا اس معلوم ادا د ضرب اعظم عملیات په نتیجه کې دا محال د شمالي وزیرستان نه په لکونو خلق به کور شوی، دا چې دغه کډوال به کله خپل سیمو ته ستنول کیږي. زموږ د همکار احمد الله د دې پښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محمد نذیر وای
نه نه تقریبا یو نیم کال وسه اپریشن شری دای جن خال کار کا رزما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تنور د تسلیل دی چا په خپل جیب نه پته دی کنه او اغا خال دی تکلیف سره هم مخمخ تای ویل چې په تاګرو تاکید اغا په خپل مرضی سره نه بنی در تر شو نه دی باندې نه په خپل مرضی سره خپل علاقے ته تر شي دا غرنګ او پسی ک دی میر دی کو میجرګي په موجودګی باندې یو داسې فیصله وشي چې پاکه پولیټیکل انتظامیه وی دی میر پاک آرمی ورسره د ناتو وزیرستان امای دین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په افات باندې پیږي چې اکشنې په یو پروسس باندې دا کیسره ونه شي نو پاکي ساکو عوام ته خیر وي، ګورنمنت ته خیر وي، علاقې ولا خلکو ته خیر وي.
دا محل څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللی دي، د کوم کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فلحال ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دا غانګې مرسیخیل کوم دا هغه سره آی پی دی ای سر نژدې ټیم کې زرا کې کوم دا واپس تللی دي او د شرات له ولا خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې هغه د تخیل یو کوم دا چې هغه چې مده پاکستان خیل کوم دا چې مده خیل دي سره څه کومینا هغه پوت دي چې هغه بار بار کوم څه میز خپل راکې ته واپس کی زه په خپل فکر مند یو چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې دو چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل راکې ته واپس شي او علاقې میش کسي صرف د تخیر او شوال علاقې هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ان شاء الله زه پوره میډه په نږدې ټیم کې کلیر شي مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې دو چې تاسو ته کجوري نشي یک کجوري نه مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نه داسې سټیب بای سټیب د میرا شارا ساده ست دې ګو میرا ساده علاقې چې کی مدو کړه اصل بیټ دغه دی په دې ترڅ چې باندې اکثر نقصان دغه خبره کړای شي په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه دو شوی کپ دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجودی وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره
نظیر
صاحب دے حوالے سے رستہ سچا سر رابطہ شوی دا
یقینا کا زدا خبر او کچ مو دا خبر یو ور نہ ضرور کڑی دا سے مجلس نہ پوت سوائے چے مو پدی کی دا ذکر نہ کر چے میز اول اول دا میز مطالبہ دا دو پدا خبر دی مو پلام مند کی دا شی بنا نہ والا گی مو دا پر وت ویلی وچ کریا دا نر کوي خیر دے میلو پخپلا کریا بند واپس لور شی او دری ہے بیچشن چاله دا ور واشی چے کل خلق واپس شی پخپل سرگ خپل کور وینی پخپل سرگ روڈ وینی سپتال وینی سکول وینی پخیت کی دا بیا چار ہے واشی کرا دی میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې دی میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خوان دی مان دی چې په مختلف علاقې کې دی دا چې په ځتبره طریقه سره واپس یې سره فرار من سره سره په دی وای زو خو دا یا کده مو خبره څو کورې دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا زرا چې دی مو دې نه دا ریکوست چې مالی وزیر صاحب څومره تاسو نه ډی پی دی کرا په جون مخته د خپل په علاقې ته واپس
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړه پیړه پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیت غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت وايي په سرکاري تعلیمي ادارو کې د صوبې د خلکو د اعتماد به حلول لپاره غړندي ګامونه پورته کړی دي چې پکې د استادانو په میرټ او بیل سفارش په کار ګمارل د غیر فعال سکولونو فعالول د زیات شمیر ماشومان سکولونو ته جلبول او په دې تورته نور کارونه شامل دي نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپور کې اورو
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه
تعلیم زموږ د کام او د صوبې انتهایی ضرورت دی په تیر وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي داغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکری دپاره ورکړل شوي وو نن زموږ حکومت د دې لپاره درانه ګړندی ګامونه اخیستي دي
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څنګه ته کړې ده
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېشت پورې موږ نه درسولې او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو وشتي نو په داسې یو معاشره کې په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوای چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کیږي
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو روس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو په کار دی چې د جی وی جی ټی ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه سته ډرینک ماسټر سته پلانای سته پلانای سته دا ټول پوسټونه چې موږ پر ان ټی ایس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته دا سی بچان د کام وطن د خاورې ته ورکی چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي
د بلوچستان د تعلیم څنګه د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورتکړي ګامونه به تر هغه وخت جاری وي تر څو د عام خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال سوی نه وي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو امریکا له افغان طالبانو او بوختل چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي د سولې په اړه د سلور اړخي دی کمیټه د پندمې غونډې د مخه طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغه نه کینی چې شرطونه یې نوي منل شوي په دې اړه نور له نوریاس نوري اورو
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو امریکا د افغانستان د دو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې پورې اعلان وکړ چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بېګنا هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14مې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسیدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پاکستانی ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې په ورځ یې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړې، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. نور تفصیل هارون باچانا ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره پنخ کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغ خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو وزادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانې لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې ووسی او پرې نږدې چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغیزمن شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو تر څنګ یو شمیر نور راپورونه هم دراورو. خو اول د دوه نیمو بجو خبرونو لنډیز د بشیر غاخنه.
د خبر پښتونخوا چارسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژشو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي او د کومو چې حالت ډیر خراب و هغه پېښور کې هسپتال ته لېږدول شوي دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی. دوه هفتې وړاندې د الف لام په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي. اوس چارواکي وایي چې دوی د تعلیم عامولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي. امریکا له افغان طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه نو د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي کاروانو سره به مخامخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. یاد دې وي چې 2 ورځې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې په اسلام آباد کې د راتلونکو مذاکراتو کې برخه نه اخلي. نن د انډونیشیا په سرخر جکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه چې د پاکستان د سرکاري ریډیو په د خبر مطابق پکې دغه هیواد استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي. هلته له افغانستانه ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورغلی دی. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرخر بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده.
بشیر غاخنمو د دونی موجود د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د سلور لخيزه کمیټې د مسلسل غونډو رستو امکانو چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې ترسو امریکا د دوی خلاف جنگ نوي ودرولې او د دوی قیدیان یې نوي خوشی کړي تر هغه مذاکرات کې ناستل ګراندی. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړي او پوزي او سیاسي مشوروالې د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او اتش په تکالو کې پاکستان یو فلاح ریاست جوړ نشو. د غلړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان او بیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولې شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړ کړی و چې ورسره به خاورونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي، کچرې پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکامه شي، نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال شي جرنل لیکي، د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي، تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلې دي. الجزیرا لیکي، که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبیلی چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي، او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي، چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ، چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري. او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي، نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي، د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي، دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي، چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل، دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي، چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ د مشالې جو افغان څنګه ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې پاړوند مسؤل کسان په درو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیا صافی ناورو.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي د دغه وزارت ویان محی الدین نوری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل ک چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي
په خاطر پیشپور د عمر ټاپي
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او کچیرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکي څخه د غازو د انتقال شاهدان وو
خغلی نوري ویل چې د پنګونې د هوکړه لیکونو د غازو د نلیکي د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیر اونې د ترکیه په استنبول ښار کې یو ناسته هم تر سره شو چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوی پروګرامونه د دینی عالمانو قومي مشرانو د پرختی شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملی شوی او ټاکل شوی چې په کندهار فراه هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 28 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د بنو سیمې خلک بیا وایي چې دغه د بنو خار د سړکونو کوڅو د خراب حالت لامل دوی ته سخت ستونزې دي دوی وایي چې باران د خدای رحمت دی خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له خاره د اوبو د بهر نه وستلو مناسب بندوبست نه دی شوی نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسېدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلې چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي خریان وایي
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف تا د شمامد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کوي خو په میون شه د خور غریب خلک ما چې ته یې د خیم پندینا چې باندې د پر شوې دي دا سړک د نالی دا پندینا د په باندې باندې استعمال شي په دې نالی نه ګنګیر چې ګړي پر اورې شي ګنګي غونډه پرته دي
زه نام لا ګلانی مش خو ول چې پیټیای ول وچنج رو ولی خو چنج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا باشل ایروډه خدا سه خال دا کنه چې رشکه تا پکړل او گاډیو نه تا پکړل ته مې دا خطه تا وګورم در چې کړه دی پښه او دی خپل شه سره ورته شوې دي چې یو جوړای خپل وته چې نو به جوړاوه دا مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان مې نومادو ایم پی ګون چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګامه به دردا میر ردی تا یو وړی کا غونډه فریاد کای چې دی خپل کې مې دا جنگ جګړه شری کړی روسي سیاسي دا جګړه په الحال باندې کی مودا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا رب میش دے پر استعمال شي
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د کمی اسمبلی غړې او وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړې شام احمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوسه با جوړې شي اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار تاراتلون کی ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوا طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوي په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوسه په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امر غواړو
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم شو دي ولی زیاته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمنه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردن کوستاس په هم د کرکټ په اړه یو راپور تر راغروم د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخستو د په اړه د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارښتو پر وړاندې کې فیصله وکوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکړي
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو د پاره د ایف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او غوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټی د خبرو رسټو خپل رپورت حکومت ته وړاندې کوي د کومې رسټو چې بعد د کرکټ ټیم لیګلو یا نه لیګلو فیصله کیږي په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپو سرفراز نواز وي
دا دمکې د مختلف قسم دي د دین وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبه ته نه پریخدل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی په سيناري و هي په بوتل یولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډیره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانه میاشتې د اتمې نیټې نه هندستان کې شروع کیږي کوم چې با تر دریم اپریل جاری وي او د غلړ کې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19 درمشاله کې میچ کیږي خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پریږدي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس وخرغلې د ونی د خبرونه مشالونه اوریدونکو مشالونه زمونږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اوري د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکوو دا خبرونه شاهین بونیره وړاندې کوي نو راځي چې وورو مشالونه
ستړ مشاوردون کوشاین بونیری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې ورو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کرزیګیدل هغه د پښتنو د محمد زو قبیله سره تړاو لري هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنگزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولې وو. عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کو او نور زده کړې د پېښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي
دې کین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. نو اخی سره د ځخان سره مختلف هغه کی چیزې نو وخت تیر کړو بلکې د اوی په وخت کې کوم زاد هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې د پاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې او به ډرام درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت فاتح خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې به زیات کړي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې دغه مطلب اړومبی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو دپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې وي چې د دې دا ډرامې به کله سټیج کېدې نو باقاعده پښتنو هغوی چې به کوم ناست نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې مونږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دوی تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه علیګړه ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکنډ پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولې دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کاله پر خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولو کو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکله د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې دی لاړ ول افغانستان ته
بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکله د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله. او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو دغه پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورتحال دی د دې سیاسي اغاز مو مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په آزادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیتو د ټکر چې کوم واقعې شوی و، د قصه خوانه کوم واقعې شوی ده، د بابړې کوم واقعې شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هری پور جیل ته راوستي شوی، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلې دي.
عبد الاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولې دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبد الاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ خوندی وجہ حکومت ادبی پم بل کتاب دے سوش پہ کتاب سے صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالہ جلسو کی چیزیں کمی سر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب سے کمی دیر اہم کتاب دے خود حوالی مرشری روخانیان مغول و تحریکیان اسلام و مسلمان نہ رہی ہو بل
په کال 1921 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډیر وخت تیر کړ او سوزله د خپل قامی مبارزې لقبل په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دې لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو چې بغیر د خپل مرګرو ته پوس پختنې نه د خپل لکه دغه چې نه اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دې ټول لا چې کوم مرګري دې سره یو ځای نو دې دا خبره ډیره مایند کړي وا او دې وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمین یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد دغه چونه دې نو قایله ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د 80 کال په عمر کې د فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعر ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه خپل دور سره دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدله او لکه هغې هغه وخت دلته کې یونیورسٹی کې وه لور یې واده نه کړې او دا پلار سره به وه او دا خدمت یې کوو لکه اخر وخت کې یې نو بلکې دی وایي چې د مرګ نه هم لږ موده مخکې مثنوي او دغه ترجمه کړی وو.
اوردونکو دغه واز منګا د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه